یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د محل په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره ټاکل شوې خبرې اترې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په کابل کې ځن وژون کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چورې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې سوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د 9 حوضې اړوند د صنعتي پارکونو په 15 کوڅه کې د جی 4 اس بهرنۍ کمپنۍ کارکونکو په نخښ کړي موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپیان سوي چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو کې کابل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د سختو حملو شاهد وو. دغه حملې په داسې حال کې سوي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات سوي څو د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې وې چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د اوروزګان د امنیت قوماندانۍ سرپرست ویاند احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
کوم برید چې په دښمن کې د وګړک په سیمې کې تېر مازدیګر سوي دي. په یاده منطقه کې اووه کسه طالبان دښمن زخمیان سوي دي، څلور کسه یې وژل سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې وروستۍ حملې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او اردو جولسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نورالله قادري ازادي راډیو ته وویل
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو، خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. د عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان ولایتي ادارې تر دې مخکې هم د دغو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړی و. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپل معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد قاطع مبارزه ونه کړي، اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارد کلنۍ پوځي ستا ځنډیدلې پاتې وي. د چارواکي ویلي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هېواد امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډیر کم څه ترسره کړي دي. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په ختیځه غوطه کې د روسیې په هوایي حملو کې پرون لږ تر لږه 73 ملکیان وژل سوي دي. له دې سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمیر 1350 کسانو ته ورسید. دغه پوځي عملیات شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل سوي دي. په لویدي زغړې کې پرونی و فلسطینی پر اسرایلی سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې لعمل یو افسر او یو سرتیر وجل سول او دوه نور جوبل سی بيدی د اسرایل دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین شهر ته نږدې سوي ده. په ویلامه کې ویل سی چې برید کوونکې فلسطینی ټپی دی او دا مهال په روختون کې دی. د اسرایل د دفاع وزارت دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون وخته د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې یو طرفه دی. د متحده ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټون کې دې نتیجې ته رسېدلي چې مکیب په غیر قانوني توګه رسنیو ته معلومات ورکړي او له لوړې کولو وروسته څو ځلې په خپله دنده کې صادق نه دی ثابت شوی. خو مکیب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټولو کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو حادثو د لړۍ یوه برخه ده.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. سالم محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. چارواکي وایي چې یو لوړپوړي پاکستانی مقام نن کابل ته تللی دی او دغه ټاکل شوې ده چې له افغان مقاماتو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. همدارنګه به واوري چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له سندان څخه په تیښته بریالي شوي دي. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی. دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به پې رپورټونه ولرو. لویو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مو باسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. یوې باوري حکومتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن کابل ته تللی. سرچینه زیاتوي ټاکل شوی ناصر خان جنجوا به په کابل کې له ولسمشر اجرایه رئیس او خپل سیال حنیف اتمر سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوسې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بله انساب د افغان حکومت وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ول چې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ناصر خان جنجوانن په رسمي سفر کابل ته رسیدلې ده او ټاکل شوی ده چې خغلې جنجوال خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ولسمشر محمد اشرف خنی او له اجرایي رئیس عبدالله سره بلابل ملاقاتونه ولري. سرچینې زیاتوي نوموړي به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر رغولو له ترهګری سره پر مبارزه او یو شمیر نور مسایلو خبرې وکړي. بلخو یو شمیر پاکستانی رسنۍ لیکلي دي چې جنجوابه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو پر رغولو هم خبرې وکړي. د پاکستان د غلوړ پړي چارواکي د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په بلنه کابل ته راغلي ده. په داسې حال کې چې د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې افغان ولسمشر ویلي وو له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل وړاندیز یې کړی وو. محمد اشرف غنی ویلي وو چې دوی د پاکستان تیرې کړنې هیروي خو نوې پړاو لپاره د میز د سولې او د میز خبرو ته باید دوی حاضر سي. پاکستان د ولسمشر غنی د خبرو د غوړاندیز تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی او کله چې دغه پاکستانی پلاوی له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري په دې اړه اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو له ویب سټ هم دارنګ له رادیو څخه نور معلومات ترلاسه کړي. بلی انس
ډیر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان له تاسو نه په روانو خبرونو کې به خمخاله تاسو سره په تماس کې او په دې اړه به تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معزولا دولتي نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو په اساس د انتخابات په لګزند سره ترسره کیږي. له دې سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې نه خپل کمیسیون او نه هم حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره لازم کارونه ترسره کړي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له زدران سره بنورو.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نتر سره کېدو په سر د ټولو انتقادونو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. دا کمیسیون وایي تر اوسه د انتخاباتو لپاره تخنیکي او تدارکاتي چمتووالی نه دی نیول شوی چې له کبله یې ممکن انتخابات د ټاکل شوې نیټې څخه د دوه میاشتو په ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د دقیق نیټه په ټاکلو خبرې اترې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعي و اونجایی کې میتونه فعالیت ها یک پای دیگه انجام شو و ما را به کجا میرسونه سرش کار شده و انقریب در نظر است که با شرکای انتخاباتی از جمله حکومت و دینرهای بین المللی شریک بسازیم و ان شاء الله وقت اعلان خواهد شد.
لدی وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې و. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د دغو انتخاباتو لپاره د خلکو د ثبتولو پروسه به د روان کال د عقرب په میاشت کې ترسره کوي، خو اوس د لازم چمتووالي د نشتوالي له کبله دا کار هم د روان کال د حمل میاشتې ته ځنډیدلی دی. په انتخاباتو د څار افغان بنسټونو تل انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په خپل وخت سیاسي او تخنیکی کارونه نه دي ترسره کړي. د انتخاباتو په پروسه یو ناظر جانداد سپینغروس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسیون پورې اړه لري، مختلف لارو نه کولې شي تخنیکی پروسه په لاره واچي، او د سیاسي اجماع مسله بیا تدید هغه حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمي توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ویلي انتخابات یو حساسه موضوع ده چې په اړه یې هیڅ ډول ناغړي باید ونه شي. د اجرایه رئیس دوان رسال امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ژمنتیا او پوره سیاسي اراده لري. دی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې به حکومت ټول لازم اقدامات ترسره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدرانو چې لا کابل نه په رپورت کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د دقیقې نیټې د اعلان په اړه خبرې اترې روانې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان نه په تیښته بریالي شوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا افسران به نن کابل ته انتقال شي. په دې اړه د لوګر د ازرې د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په هکله نسیم شفق له ښاغلي وکیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې افسرانو د تیښتې په اړه پوښتنې.
یو میاشت وړاندې دغه څلور تنه ارشد بریدملان چې د کمانډو سپیشل فورس او سیلاب او تندر خلی اردو اړوند برید بلان دي د زازو یو جاریوب لوشوالی نه مسوالو طالبانو نیولی او به په ادره کې دوی د اسیرانو په فکر ساتل. حل ته ولسی همکاري او استخباراتي ډیرکټیا د دې سبب سره د دوی تلاره خود سره د دوی د طالبانو له ساحه څخه د دولت ساحه ته په شکل د اشکال را انتقال شي. بل اخر د خلک پرو رمټ تیر شپه د ازری ولسوالی دولتي ځواکونو ته ځان وسپاره او وس په امن کې دي. ممکن نن غوی را انتقال سی کابل ته.
نو دوی څنګه د زازای ول ولسوالۍ څخه یا په مجموع کې له پکتیا څخه حالت دوی اسیر سی وي بیا دوی ازر ته انتقال سول، یعنی په ازر کې د طالبانو ولته خوندې مرکزونه دي چې کولای سي دوی الته په اسانه ساتل وي او کڅنګه
ازر خو تاسو معلومه ده چې یو مغلقه جغرافیوي ستراتیژیک پوزیشن لري او موقعیت لري. په هر شکل له اشکال څخه سره یو غواړي ک مواد مخدر وي که د اقبالاتو د تدارکاتو په ادرس باندې وي او که بل اخره د مختیګاو د ساتنې په ادرس باندې وي. ترکیه لیکو سر په ادر کې سکوتو کو، پاکستان لیکو سر په ادر کې سکوتو کو، د داعش او د طالب د جګړو د سیاسي کشمکشونو ادرس په ادر کې وو. د ادر مغلق جغرافیوي موقعیت او سرحدي نزدېواله او خلاص سرحد د دې سبب شوی دی چې په ادر کې به خامخا داسې واقعات او سره روخ شي چې هغه په نور افغانستان کې مثالونه ډېر کم دي.
بله، نو ښاغلی وکیل، ازره له خیبر پښتونخوا سره سرحد هم لري، له تری منګل او پړچنار سره، څومره ضرور ده چې د ازره امنیت ته مرکزی حکومت ډیر توجه وکړي؟ اول ته کوم مرکزونه چې دي د وسلوالو مخالفینو د غل منځوړلو تجدید پام وسی؟
ازره له خیبر پښتونخوا سره رښتام 11 کیلومتر خلاص سرحد لري چې د افغانستان په تاریخي جنگونو کې د 50 کال هغه خلاص پات سره د جګړو په واسطه او د طالبانو د امارات په وخت نو ځکه په امنیتي لحاظ سره کله یې خوانه ټول افغانستان ته تهدید موجود ده. خو له بلې خوا په داخل کې هغه قومي تړونونه چې قوي رشې لري او قوي بیس لري، دا دوه هم زموږ مغلق جغرافیوي موقعیت نه وای، هم قوي قومي تړونونه نه وای، او لږ د مرکزي حکومت توجه نه وای. یادره به اوس په دې حال کې نه ول، دا به په ډېرو لویو مراکزو باندې بدل شوی وه. خو بیا هم له دولت نه زموږ خیله داره چې د ازري امنیت د افغانستان د مرکز او کابل امنیت ته او د ازري همیشنی تهدید د ارګ تهدید په معنا باندې تمثیل کیږي.
او اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. سبا د هندستان په مرکز نوې ډلی کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO د غړو هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سیدی نن آزادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د دغه سازمان په عمومي تعیناتو او د سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو په حل لارو بحث او خبرې کیږي. ښاغلی سیدی وایي هغه خنډونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له لوري افغانستان ته جوړ شوي، افغان لوري به د دغه سازمان له غړو هیوادونو سره شریک کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې پاکستان په دغه کانفرنس کې له ګډونه انکار کړی. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د تواصل په نوم سوداګریز کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن آزادي راډیو ته ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تواصل 14 کانفرنس دی چې په امریکا کې جوړیږي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره د سترو نړیوالو پانګونکو پام اړول دي. د نوموړي په خبره په دغه کانفرنس کې تر ډیره په سوداګریزو فرصتونو، صنعت، ترانزیت او زراعت بحث کیږي او افغانستان به په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د فرصتونو او پانګونې د زمینې په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1560 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 80 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزر سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوې. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي. نوري صاحب، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
بله، انسر د امریکا لوی ترنوال جیف سیژن د اف بی آی لکه څنګه چې تاسو ویل، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیپ د لرې کېدو د اعلان په ترڅ کې ویلي چې هغه په دې خاطر لرې شوی دی چې دی بې پرې نه و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنه کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤولیت دفتر له سپارښتنې سره سم له پلان سره سم تقاعد وکړي، له دندې لرې کړی شوی دی. د متحدو ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسېدلي چې مکیپ په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې هغې اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه و. خو مکب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټوله کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده.
له دې مخکې د اف بی آی مشر لرې کړی شوی او د هغه د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
البته فدرال تحقیقات د ادارې له د مرستیال چې نن لري کیږي له هغه نه میاشتې مخکې ولسمشر ترامپ د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی په دې خاطر لري کړی و چې ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې د روسیې په روسیې سره د اړیکو په اړه څېړنه کې په تخصصي شکل خپل مسؤلیت مختنه وړي. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړه او هغه د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شي چې مشري اوس رابرټ مولر کوي. او رابرټ مولر هم تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې پای ته نه دي رسېدلي. په دوو برخو کې رابرټ مولر څېړنې کوي. یو د 2018 کال د امریکا د متحدو ایالتونو په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او بله هم د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د موسکو ترمنځ د پټو اړیکو په اړه. البته موسکو دغه تورونه تل رد کړي دي چې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو دوستانو رپورټ مو واورید چې وایي د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او موسکو سره د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د سیلونو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو دیداری مرستیال لدندې لري شوای دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې نامنې پراخي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فراه ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان پر دې نامنې یو ګراموي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده د سیمه د بے ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې د پدې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدای یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندې میاشت کې ویلی وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي. او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانگزی هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یو مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانگزی وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانگزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې. خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو نامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فراه ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما تبعیض کې خصنات او مواردی وجود داره کې
زموږ له امنیتی او کشفی ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسروال مخالفین کار ترې اخلي گاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فراه کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا گاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. خغلی بختور د ټاپی د غاز د نلیک او د فراد بخشابات بند پروژې د مثال په توګه یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له گاونډیو هیوادونو غوښتنه دي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ وکړي. خغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
دوستان اوس براشو دیته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل ورسپانو په خپل نننوي غړو کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ او افغان پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور پر زیاتېدو بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورسپانې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په خپل یو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له کوم ځنډ پرته دی د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت طرحه ومني. ورسپانې لیکلی دی چې د امنیت شورا په بیان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ ترڅنګ ټینګار شوی دی چې د کابل پروسې دویمه غونډه باید په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو سبب شي. خو ورسپانې لیکي چې له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان خبرو ته نه حاضرېږي او پاکستان د ترهګرو د ملاتړو لاس نه اخلي. نو پکار ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان او ترهګرو د لا زیاتو فشارونو لپاره اقدام وکړي. ورسپانې لیکي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول او د اقتصادي بندیزونو لګول به دغه هیواد مجبور کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي او طالبان اړ باسي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. ویسو ورسپانې د جګپوړي امریکایي قومندان په حواله لیکلی دی چې د نوې ستراتیژۍ له اعلان او پر اسلام آباد د فشارونو له زیاتولو سره سره پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې د ځینو راپورونو په استناد لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې له ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه ځینې پوښتنې وشوې. ورسپانې لیکي چې د سناتور کینګ پوښتنه دا وه چې آیا پاکستان اوس هم په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او آیا د امریکا نوې ستراتیژۍ ونه توانېدله چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان په اړه په خپلو کړنو کې بدلون راولي. ورسپانې لیکي چې دغه پښتنو ته د جنرال جوزف ووتل ځواب دا و چې لا هم په پاکستان کې د طالبانو پای نزایونه موجود دي او لا هم پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي، خو موږ هڅه کوو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په چلند کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورسپانې لیکلی دي سره له دې چې په کور دننه او بهر په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې د طرحې تود هرکلی او ملاتړ شوی دی، خو طالبانو نه یوازې دا چې دې طرحې ته کوم ځواب نه دی ورکړی بلکې پردۍ جګړې او ترهګریزو حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې کله یوې خوا په نړیواله کچه له طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه کیږي، خو ورسره دا خبرداری هم ورکول کیږي چې که طالبان له دې فرصت نه کار وانخلي نو وبه ځپلی شي. د کابل ځینو ورسپانو د دې ترڅنګ له افغانستان سره پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور د زیاتېدو په اړه هم لیکنې کړې دي. دنیا ورسپانې د بحران د نړیوالې ډلې د یو راپور په استناد لیکلی دی چې چین له افغانستان سره پولې ته څیرمه خپل پوځي حضور زیات کړی دی او د تاجکستان په یوه سیمه کې چې له افغانستان او چین سره ګډه پوله لري خپل سرتیري ځای پر ځای کړی دی. ورسپانې لیکلی دی چې چین هڅه کوي د افغانستان له خاورې د چین په لویدیځو سیمو کې د یو غیر جنګیالیو د حملو مخنیوی وکړي. ملیارمن ورسپانې هم لیکلی دی چې چین هڅه کوي چې د تاجکستان په سرحدي سیمه کې د خپلو سرتیرو پر ځای کولو سره د چین په لویدیځو سیمو کې د یوغور اورپکو د حملو مخنیوی وکړي چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري. ورسپانې لیکي چې چین د سرتیرو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په سیمه کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. ورسپانې لیکي چې د چین لخوا دا اقدام داسې محل کیږي چې له دې مخکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان په شمال کې د افراطي ډلو پر ضد د تاجکستان او چین پولو ته څیرمه هوایي حمله پیل کړې چې تر ډېره هدف د افغانستان ګاونډیانو ته ډاډ ورکول وو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو څخه هیله دا ده چې زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او سرک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي. دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر ژره پیل او زما دا پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام. السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت ډېر جنډ کړی دي. پنځه تاریخ ورځې بعد موږ ته یو مشونه راکوي. موږ خپله له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده راکړه کې نه د پیسو چې شي نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. موږ مشونه ولې جنډی؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې موږ د مشونه په ټیمه واله کې دې وطن دفاع کوو. وینې ته یو داسې کارونه ولې موږ سره کوي؟ السلام، ازادي راډیو دا پیغام دی ورسوي.
السلام علیکم بخشاد زمان خستار جم بزین خل دیگانی کلی سخا ندر شکور تولو سوا دخوست لایت ندر شکور تولو سوا لایت میگتا باید سلاس کرد میگتا باید آقا بندینا جرشی دیو بو بندینا و پخال کم و بار دیو دی میگیل از رسای نشی تا ولی که میگ بزور تا وزور مریضی میشی با بس نشی کلالای میگ در ضرورت بطلاری حکومت ساتره میگ دولت میگ گیر ساتره ایچ کام لرانا ندواتا کڑی ندر شکو تولو سوالای تا خوص لایت سخا آمن دای جگلی نشتا پاکے باید میگ تا دیر اپم لرانا واشی نسلو
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز ندے
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی اوس هم پام وکړئ وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حمله وی چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وای د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرثانی ولول لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. تبدسل کېده چې د سوریې دولتي ځواکونه دمشق ته نږدې د افراطي وسلولو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل سوي. په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل سوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوي ده. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د ایف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د دې کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافع همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشئی مواد د کاچاک په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د نشئی مواد او کاچاکلونکو 409 چلوي کیلوګرامه چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلون کې په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې تر 30,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت امنیتی ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
سرکار په جریان کې موږ تقریبا 100 حدودو کې قضیې د مخدره توکو لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په متعدد خرڅې د هغو په تعقیب پسې یو نیولې مو دي او څارونډي مسته بولي او نور هم خپل کار ته تمام
د یادونه وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول شوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول شوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتل یې په 1947 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاک کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول شوي نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاک اصلي لار بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاک پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرام هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرام هیروین، 21 کیلوګرام مورفین، 3.8 کیلوګرام تریاک، 2,315 کیلوګرام چرس او 422 لیتر الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 13 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلی.
د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې وسیږي، د غاښونه خراب شوي وسیږي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانی مشر جنرال جوزف ووټل د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمه هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه‌شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمه هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي، او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي، د غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي، او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ورسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او په نړیوالو مارکیټونو کې دي د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت له خوا د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو، او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي، له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عباد الله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمیر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي، د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي، نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومته غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو، ما
که چیری ما تا یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شی، نو زب لوی لاست راوڑن ولرم. موتاد تا باید چانس ورکر شی، طولن خلق او کورنی باید موتاد تا چانس ورکری او مرست ور سر وکری چه بیا پا نشو اختن نشی. که چیری ما تا کار نوی، دا چانس پا پیدا کرم چه له هیواد سخوو زم.
اگر کار نباشه چانس زیاز که ما اف کشور خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي، او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم، او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي، میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو.
بیکاره و ماشین درلود با کور که با پروت و ده بیکاری لوجی نشوت مخکره
کدامی چی نداشتک ده خانه بود از بیکاری نمه تو متاجد
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یو لوی ستونزه بولی. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنو یو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نخه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
افغانستان دکار دنشتوالی یوستر لعمل نام میده. پانگونه نکیگی کارخانه نشتا، تولید نشتا او پا عام دول سوانان وزگاردی. پورستی و کلونو که در معتادین و لپار حرفوی او مسلکی زدک رو مرکزون جور شوی که معتادین پکی روزل کیگی او لده لاری لیوشمیر خصوصی شرکتونو او دولتی ادارو سرا پا کار گماره شویدی.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وسمهال یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغې دو وروسته پر تشتیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینی واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بګیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د امیر روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشه یي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشه یي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي. خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابیږي. پان د تنباکو، اهک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د کې یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې غټې مېلمستیاوې چوی باغه کې پان راولیکتي سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزي خلک وپیږي چې دای ملمانه او فلانی ځای کې پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلي. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سي ورای شي چې د پان یو خود قیمت له هغه ډیر ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو غړیږي، د دې کې ایره غړیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه غړیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې غړیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې دي. یو درخت ده په هندستان کې ونه ده، د هغه لپاره نه استفاده کوي. هغه پان دغه ونه چې بیتل په نامه باندې دي چې هندستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندستان ته تللي، پاکستان ته تللي، زخره ځینې د افغانستان ته د پان په شکل راوړي ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسیږي، د غاښونو خراب سوي اوسیږي، دغه وری د غاښونو خراب سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مور ده، ډوډۍ خوړلې ده، اما وروسته د 1 ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چورتونه وهي، ځان سره
سره آرام ناسي هغه کسان چې زیات استفاده وکي وګړي خلونی او برزي
د پان نشه لنور نشو سره څه توپیر لري
نور نشه تو کې په انسان باندې زر تاثیر کوي اما د دې تاثیرات ډیر آرام ډیر آهسته آهسته ده د دې ضررونه ډیر داخلي دي او بل دا چې د نور مخدره تو استفاده تو موجود تر ضررونه لري اما د پان ضررونه خلیته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي کومډو کې چې په خلی کې دي د مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي د وینې فشار انسان ته پیدا کوي حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي د دې د کیمیاوي مواد چې توف سره ګډیږي به بل اخر هغه وجود د انسان ته میده ته میده تزابی کوي
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي
د هغې مقاومت د وجود ډیر ضعیفه ده همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډیر هم به تاثیر کوي ضررونه چې کوم نوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي
امیدوارو ښځو لپاره څنګه یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي
کوم امیدوار مېرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظه به ډیر وزن کموي سوې شکل به وي نو دا مور په دوه وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي ځکه مور کم حوصله سره په دوه وخت کې مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودې ورکړي ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دوه وخت کې د ماشوم تغذیه ګوري مور نه اخلي کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستي پانی اخیستي دي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ چې په 2016 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی د پروان ولایت یو سیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی د وای چې په بامیانو په وانتون کې معاصر او هلته په نشو اختصو پلار چې به د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو د په نشو لګولې د وای چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې دا چې د خپل زده کړې پرکړې او کنيمګړې ځنې پاتې شوې په دې اړه زموږ همکار محمد یستر نیک سره د زړه خاله کړی دی
نوم می خیر الله ده ولایت پروان ولسوالی سیاګر زه چلی رشکلان یم د دولسم پورم چې ویل هغه وخت د عمل باندې نه پدې چې شیدل شنه ده کله چې پانتون کې وخت به پس ولکان سیګریټ مکرټي وه چار سی وهل ما مو سره کم یو دد وهل راول ما د کور ته رخصتیونه کې دلته دوه تر زوی و عمل کوا د سره چې کور کې یو ځای شنه شپې د سره مې دوه د شو وهله د سې خوان دی راته ورکه وخت چې بیرته تلم پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وه چې دای تاسو یې داسې کار نه کوي بیل وې ولې کور ته به کور کې چرغ مې وڅوم ده هیڅ شي نس کول و دې راته وکړ پس د و د بیا مې د عمل دفتر شلم ده او دا پسته پسته مغزم د سې شو کې پیدا کړ ورس په ورس مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شبل څه درګیر شه چې وین واحد زاندې درد کوي ولرځي راځي در باندې او ته باندې نسی مور پلا ټول نصيحت درته کوم چې دا کار مکو او خېملې پاسه چې وته لوبه الکان سره به بندار شروع کولې داسې د ورځې 200 روپۍ او 500 او 700 دونه مصرف کړو دا د مصرف مور پلا ورکو ورور ورکو د کور نه نه پرېګدل ممانیت کوي چې بیرون مزه نه شمه کوي چې کله د نور متدان دوزدی که اغلا کهی بستم که او سره وگرزی که دستان امان بدهی شی ده فلانکی زیم ولا ده دوزدی که تا سره گرد با هم ده مصرف منگی قبول رو کور کنه شو که ما تا ورور می پیسی ولگلی ده خارج نه ده پیسا ما کور که وانر کلا ده میرا رو لپا سرافی که میکیگ دیلا کلم با ده مده چه تلم ده رفیقان سره موټر کې پیسې واخلې وګرځېګا او چکر وکنه شی وګا دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و پیسې دي خلاصې کړل دي تقریبا د دوه دوه نیم لک روپیو مو مې سوځولې زندگی تیم ور واچو پیسې ته موټر ته داسې ورځم شله چې ناستیم نشي ته مور مې راغلې دلې جړای کړې د بیا چې ډېر قاری راغلې روان دي حمله کړې او چشې سکرټ ټول شي اخلي ست کړې نه بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپلې مېرمنې مې خورانه ټول یو ځلې جړای کړې چې د امان الله سونی سه چرت مې وه فکر مې کاوه چې دا خو رښتیا وای بیا خپل ته خپل جړه راتل چې ته خو رښتیا د خپل ژوندۍ ته دی ور واچو د خپل ماشومان ته دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی بر خطر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سده چې نګالې د یو شتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده د انجلۍ پلار حاجی اسلام هم راضي سو چې نګالې ته بخپره لور ورکوي خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته بده سمانه ورکي خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلام له دې خپلوي څخه انکار کوي دا چې حاجی اسلام ولې خپل لور نګالې ته ورنه کړ دا به په ډرامه کې واورو
حاجی صاحب اسلام خان تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې
سمت خان په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پښتنه به وکړو
حاجی صاحب اسلام خان ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یې خبره کوله
خدای دې خیر کی سموئل
خبره دا ده چې موږ خپل سره دوستان شو
یار سمت خانه کرشتیا درته وایم پونه شم څنګه سره دوستان شو
موږ راغلی چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغوړو
خا دا خبره ده
او اشرف جان ډیر خزل مایده ان شاء الله چې لور به دی ډیر نیک مرغ ژوند ولري څه دې پکې وویل
نه پوهیږم چې سو وایم
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل دا یو د خیر کار دی که زما منینو په دې کار کې ځان مکوه
وای چې دوستی د سلو کالو لار ده نو باید څه فکر ور باندې وکو
هیڅ فکر ته حاجت نشته په هلک کې ویل نشته
و مو نو ویل چې د هلک پلار چیرې دی
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
خپل هلک څه کار کوي
هلک هم تجارت کوي
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم
د څه شي مشوره کوي هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی د ولور غم یې مه کوه هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو
پیسې موږ ته مهمې نه دي زه خپلوي په پیسو نه کوم وایي صلاح د میړو هنر دی زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم
ښه سمه ده
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی
زویا تازه د سفر راغلی ستړی ځکه چای خوند درکوي دا دی چای به در واچو
ننګیالیا بچیا ما خو تا ته په تلیفون کې موبایل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه ما یې تا ته د کورنۍ په وو یو معلومات هم درکړل څنګه شو تا نور معلومات وکړل
هو ما یې پوره معلومات وکړل
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
درواغ وایي ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی
خیر دی پلار به یې قاچاقبر وي زوی خو به یې نه وي قاچاقبر
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي
قاچاق یې موږ څه کوو زویه ښې ډېرې پیسې لري انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري نورې نجونې چې مو واده کړې دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړې وو پولیس ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو توکل په خدای خماړه او شتمن خلک دی. خزی چې په مرکه راغلی وي د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زمونږ جلی به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لک بندی شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا خزی ننګیالی سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې مونږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خو دا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.